تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه شمیر رپورټونه او شننې د خبرو لاغورسته به اونې ز خبرونه هم د پروګرام په دویم نیمه کې اوري. خو تر هر څه وړاندې به خبرونه اورو چې اسرار الله مومند وړاندې کوي.
کومبه د مهم خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د جبري لادرکه خلکو کورنۍ احتجاج کړي. امریکا وايي د ترګري مخنیوي لړکې له پاکستان سره همکاري کوي. او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي پولیسو په یو ورځ اته سو افغانان نیولې دي. او زه خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په مرلي کې یو شمیر کورنۍ د پوز د مرکز مخې ته مظاهره کړي. د اکتوبر پر دویمه شوې د احتجاج کې نارینه ښځې او ماشومان شامل وو. مظاهرچیانو له پوز غوښتنه کړې چې د دوی هغه خپلوان یا پرېږدي او یا د هم عدالتونو ته وړاندې کړي چې په بېلابېلو تورونو یې نیولي او لادرکه کړې دي. په مرلي کې د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داول د اکتوبر پر درېمه مشاله ډوبته وویل چې دا اول ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه خلک نیسي. هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې باید عدالتي کاروایی وشي. بلخ امنیتي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره شي له تفصیل ورکولو پرته مشاله ډوبته وویل چې له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او که بې ګناه وو زر به خوشي شي. امریکا وایي د ترګري مخنیوي لړکې له پاکستان سره همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د اکتوبر پر دوهمه په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې پاکستان ته له ترګریزو بریدونو ډیر تاوان رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی ترګرۍ ته د ماتې ورکولو لړکې له پاکستان سره همکاري کوي.
We cooperate with Pakistan in a range of multilateral fora on issues.
نوموړی وای موږ له پاکستان سره په غړو فورمونو همکاري کوو. په دې کې وسلوال ترګر ګرځول او نړیوال حکومت حملې جوړول هم شامل دي چې دارنګ ترګرو ته ماتي ورکړو. د برسال کې دا چې د سپتمبر پر 29 د پاکستان په مستونګ او هنګو کې په دریو جلا جلا بریدونو کې لزګونه کسان وژل شول. یوازې د مستونګ په ځنمرګي برید کې نږدې 50 کسان وژل شوي وو. بل خو د پاکستان حکومت وایي د ترګر مخنیوي لپاره کاروایانې روانې دي. خو عام خلکو په وار وار مشاله ډوبته ویلي چې ریاست د ترګري له منځه وړلو کې جدي نه دی. د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په درزنده کې شیرانی قبیلې د عمل لپاره جرګه کړې. د درزنده په پیر غونډۍ سیمه کې د اکتوبر پر دوهمه شوې د جرګه کې د بیلابیلو کلو مشرانو ګډون کړی وو. د شیرانی قبیلې یو مشر مولوی محمد اسلام له مشالو سره په خبرو کې ویل په جرګه کې پرېکړه شوې چې له امن خرابونکو سره به هیڅوک نه ودرېږي او نه به ورسره رابطې ساتي. نوموړی زیاتوي چې څوک امن خرابولو لپاره ورځي نو قوم به یې پر ضد ودرېږي. دا غوښتنه هم وکړه چې دوی په سیمو کې پر موجودو چک پوستو د شیرانی قبیلې کسان وګمارل شي. دوی پر حکومت غږ وکړ که تحفظ یې نشي کولی نو بیا دې دوی ته اجازه ورکړي چې خپل تحفظ په خپله وکړي. د براس حال کې دا چې د خبر پښتونخوا ګورنر غلام علي تیر ورځ په پېښور کې په غونډه کې د وینا پر وخت ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. هغه زیاته کړې وه چې ترګري به بیا پراخېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر وایي د افغانستان او ایران پر پولو قاچاق کې د ښکېلو امنیتي ځواکونو پر ضد کاروایی کیږي. سرپرست بوکټی د اکتوبر پر دوهمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په وروستیو کې په قاچاق کې سرحدي ځواکونه لاس لري خو هغوی ته به سزا پوز ورکوي. نوموړي د دغه امنیتي سرتیرو شمیر په ډاګه نه کړ خو زیاته یې کړه چې د هغوی پر ضد د پوز دننه عدالتي کاروایی کیږي. تر اوسه پوز په دې اړه څه نه دي ویلي خو بوکټی زیاته کړه چې د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي چې په قاچاق کې لاس لرونکي پوځیانو ته به سزا کیږي. بوکټی زیاته کړه چې د اګست له میاشتې راهیسې یې د نشه یي توکو د قاچاق 240 قضیې ثبت کړي او د غیر قانوني پیسو د لیږد کاروبار کوونکو پر ضد یې 1038 پایاري درج کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي په اسلام آباد کې د افغانانو نیول زیات شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفي د اکتوبر پر درېمه مشاله ډوبته وویل چې دوه ورځې مخکې د اسلام آباد پولیسو دغه خاره 800 افغان کډوال نیولې وو. د هغه په وینا بیا وروسته یې 400 هغه افغانان خوشی کړل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل. روپی زیاته کړه چې که څه هم په ټول پاکستان کې د کډوالو نیول زیات شوي، خو په اسلام آباد کې یې ورځ ډېره بده ده. بلخ په سند صوبه کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ مشالډو ته ویلي چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ نه ده درېدلې او 600 افغان کډوال هم په زندانونو کې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ویلي چې هر هغه څوک با له خپل خاورې وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې چارواکو بیا مشالډو ته ویلي چې په دې اړه یې له پاکستاني حکومت سره خبرې روانې دي. او اوس هم اخرې د کرکټ خبرو، د 50 اوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره تمریني دوه لوبې نن په هند کې روانې دي. پاکستان او آسټرالیا ترمنځ لومړی میچ کې تر دې مهاله آسټرالیا په 4.3 اورونو کې 200 رنزونه جوړ کړي، 15 لوبغاړي اوټ دي. پاکستان لا هم بیټنګ نه دی کړی. دغه راز بیا د سریلانکا او افغانستان ترمنځ هم لوبه روانه ده. سریلانکا په 9.4 اورونو کې 238 رنزونه جوړ کړي او دوه لوبغاړي اوټ دي. افغانستان لا هم بیټنګ نه دی کړی. او تر دې مهاله مشال خبرونه
مول مشال ریډیو اوردل چې اسرارالله مومند وړاندې کړل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په زور د لادرکه کسانو کورنیو د پوځي مرکز مخې ته د احتجاج پر وخت ویلي چې د هغوی خپلوان دي خوشی کړل سي. پر ټولنیزو رسنیو خپره شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې احتجاج کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پوځي مرکز یا کنډ دروازې مخې ته ولاړ دي او وایي چې پوځي خپلوان نیول دي. دا کسان دعوه کوي چې نیول شوي کسان بې ګناه دي، خو که بیا هم پرې کوم تور وي نو د دوی په وینا عدالتونو ته دي وړاندې کړل سي. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرالی کې د اکتوبر په 2مه هغه کورانو د میرالی کینټ مخې ته لاریون وکړ چې د دوی په وینا خپل خپلوان یو رکیا لا درکه کړل شوی دی. د میرالی زنه خزینه او هغه ماشومان دغه احتجاج ته راغون شوی ول او د خپل ورکو کسانو د بازیابۍ یا خوشی کولو غوښتنه یې کوله. میرالی کې سونه وړاندې هم دغه خزینه د میرالی کینټ مخې ته په احتجاج تللې وې. د میرالی اوسیدونکي وایي چې پرون انتظامی سره خبرو پس احتجاج وزنډول شو، خو مظاهره کوونکو وویل چې د دوی له درکه کړل شوي کسان کا ګناهګار وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي، غني خوشي دې کړي. د میرالی اوسیدونکو او د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه دوی غوښتنې کړي چې د له درکه کړل شوو کسانو سره دې د قانون مطابق چلن وشي، عدالتونو ته دې وړاندې شي. نن یې میرمنې او ماشومان هم احتجاج ته مجبوره شوي.
مخکې هم دا احتجاج شوی و، یو پیره مخکې هم، مطلب دا مسله ډېره سنجیده شوی هم ده. وخت په وخت زموږ نمایندګانو موږ په خپله هم د دې خبرې غوښتنه کړې ده چې یاره د کم مسنګ پرسن چې دي، د دې سره د مطلب یو وضیح قانون په مطابق داسې چلن وشي چې یو مطلب که دوی ګنهګار دي او عدالت ته پیش کړی شي او دوی ته یو سزا ورکړی شي، او که ګنهګار نه باید چې هغه پراسس داسې وي چې کم از کم د خلکو یو تسلی او یو دغه خوی چې مطلب د دې څه کیس روان دی، څه کیسه روانه ده، یا مطلب په دې باندې څه جرم ثابت شوی دی او یا که جرم نه دی پې ثابت شوی نو دوی را خوشي کړی شي. زموږ د جلسې او د جلوس آواز خو تر اوسه پورې دې ریاست وانه اورېدی. خبره دې ځای ته لاړه چې اوس زموږ زنانه او ماشومان راوځي او د خپلو ورکو کسانو مطالبه کوي. نو یقینا دا د دې د وجې د خلکو آواز خو ریاست اوري نه، د دې سره د قانوني چلن وشي. د ملک عدالتونه شته.
د میرالی خزینه او ماشومانو د خپل ورکو کسانو لپاره دغه احتجاج پاړه مو چې د میرالی انتظامیه او فوزی چارواکو وپوښتل، نو د انتظامیه او فوز دوه بیلابیلو چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده د نومونو نه څرګندولو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې کم کسان چې فوز نیولي په پلاټنو کې یې خپله منلي چې د وسلوالو سره یې رابطې دي، مرسته کوونکي دي، بې ګناه کسان نه نیسي. دوی وویل چې پلاټنې روانې دي، څومره هم چې د ترهګرۍ یا وسلوالو سره د مرستو په تور کسان نیولې شوي، د پلاټنو پس چې بې ګناه وي هغه خوشي شوي دي. خو دوی دا نه وویل چې دغه پلاټنې څنګه او چرته کړي، یعنی عدالت ته به یې سپار یو که نه. پښتون ژغورنه غورزنګ او د لدره ککړل شو کسانو کورنۍ د سو کالونو نه خپل احتجاجونو کې د خپل ورکو کسانو په اړه غوښتنې کړي چې داسې کسان باید عدالتونو ته وړاندې شي. قانون سره سم که ګناګار وي نو سزا دې ورکړي، خو د کالونو پورې بغیر د عدالتي کاروایي دې خلک بندیخانو کې نه ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. ډیر اسماعیل خان، د درزندې سیمې شرانی قبیلې مشرانو د اکتوبر پر دویمه نیټه جرګه کړې ده. دوی وایي دا جرګه یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره کړې ده. د دوی په وینا په سیمه کې امن دومره خراب شوی چې له یو کلي بلې کلي ته نشي تللی. دوی وایي په سیمه کې امن پر ځای کول د پاکستانی حکومت او چارواکو کار دی، او دوی پر هغوی غږ کړی چې په سیمه کې دې امن پر ځای کړي. په دې اړه مو د ډیر اسماعیل خان له انتظامی سره هم د خبرو هڅه کړې ده. تفصیل یې د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ډیر اسماعیل خان سب ډیویژن د رازنده شیرانی قوم مشرونه 13 ورځ په پیرغونډۍ سیمه کې د امن غوښتنې د پوره جرګه کړی دو. په دا امن جرګه کې سب غوښتنې وشوې. د شیرانی قوم یو مشر مولوی محمد اسلام دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي. شیرانی قوم په درازنده سیمه کې امن جرګې په سوا جه کوي. په دغې براکشې د پښتون ژغورنې غورځنګ درازنده سیمه مشر نذیر الله اغوان خبرې وروي.
کفنی راغلی ده دا غټه مزاز موږ په علاقه کې شاوخوا دغه ترهګر ښکار سوي دي، او یو د باور په دا گیس کفنی باندې هم ډزې کړې دي. موږ د علاقې خلک، د علاقې مشران او ځوانان خپل علاقه دار قسم په تمنی ځا صفا غواړو.
درازنده سیمه یو بل مشر یونس خان شیرانی ویایي چې په سیمه کې د خلک ژوند او مول ژغورنې ذمہوري د ریاست دو.
ریاست پیغام ورکو کی خپل عوام د ځان مال عزت او آبرو حفاظت ریاست ذمہواری، عوام په خپل ځان حفاظت نه کوي، ریاست له خپل ذمہواری ځان خبر.
مشال ریډیو چې د درازنده سیمه امن جرګې غوښتنې په باراکشه د ډیرا اسماعیل خان ډیپټی کمشنر منصور ارشد سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د درازنده سیمه امن جرګې مشرونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د امن حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان نگران حکومت وای د کاچاک یا سمګلینګ مخنیوي لپاره د دوی د رواني مبارزې پر وخت ثابت شوی دی چې په دې کار کې د پاکستان امنیتي ځواکونه لاس لري. البته د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی زیاته کړي چې شکیلو سرتیرو ته به ولسی عدالتونه نه بلکې د پوځ دننه سزا ورکول کیږي. د هغه په وینا دا ډاډ ورته د پاکستانی پوځ مشر جنرال منیر ورکړی دی. خو څېړونکي وایي په قانون کې کاچاکبرو ته ټاکل شوی سزا واضح ده، او د عملي کولو لپاره یې د بیانونو نه بلکې د عمل ضرورت دی. د څېړونکو په وینا کې د سرفراز بوکټی او پوځي مشر خبره رښتیا وي نو دا د پاکستان اقتصاد لپاره ښه خبر دی، خو د دوی په خبره د ملک په تاریخ کې داسې مثال نشته چې پوځي افسرانو ته دی په دغسې قضیو کې سزا اورول شوی وي. راشد خټک نور حال راکوي.
د نگران وزیر داخله سرفراز بوکټی د وینا تر مخه د پاکستان د پوځ مشر خپل خلکو ته ویلي چې په دوی کې خلک کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي کوم چې په پوله په سمګلینګ کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې په 2 اکتوبر یو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت د ایران او افغانستان په پولو د سمګلنګ پر د سوال په جواب کې د اویل
سمګلنګ جتنی به وی هي یې کوئی ووټو په نه وی هي یې سمګلنګ جو هي ووټ
د سمګلنګ په خوانو نه ده شوی د سمګلنګ په ټرکونو کې کېدو د پاکستان ارمی چیف ډیر په صفاتو کې زما په وړاندې په غونډه کې اویل چې داسې خلکو به نه صرف کورټ مارشل کېږي بلکې جلونو ته به هم لیکل کېږي د پوز د احتساب خپل طریقه کار دی او عام خلک ترې نه خبرېږي په اسلام آباد کې د فیڈرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د مشالډو د پښتنې په جواب کې وویل
سمګلنګ چې کوم دی نو دا زمونږ د اکانومي بالکل ملا ماتولو والا یو فیکٹر دی چونکې په ټول بارډر باندې په دې وخت کې په ویسټرن بارډر باندې دا زیات سمګلنګ زمونږ په ویسټرن بارډر باندې کېږي نو زمونږ فوج او دا شانتي چې کوم پیراملټری دی نو دا هغوی په نگرانۍ کې دی نو کو دا واقعي هم دا شانتي وشو دا کنټرول شي نو زما په خیال په اکانومي باندې به ډېر پازیټیو اثر وي
خو یو بل اقتصاد په اسلام آباد کې د لارن رسپان اکانومي رپورټر خالق کیانی وایي چې داسې ګمونه د معیشت خبرو مستقل لار نه ده دی وایي چې د سمګلرانو او ډالر ذخیره کوونکو خلاف اپریشن صرف 100 ورځې دوام کوي او بیا په خوانی حالت قائم شي
یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا کہ جو فوجی افسران
مطلب پر دا ډېر د حیرانۍ خبره ده چې آرمی چیف دی ویلو ته مجبور شو چې په ځانو کوټ مارشل بکیږي او سزاګانې به ورکول کیږي کوم چې پسمګلنې کې کړ دي د ملک په قانون کې خو اول نه ده سزا واضح ده او که څوک په داسې جرم کې ونیول شي نو د هغه خلاف قانون ته پخپله په حرکت کې راتلل پکار دي د دې لپاره د آرمی چیف او د وزیر اعظم د وینا ضرورت نشته چې د هغه خلاف د قانون مطابق کاروي وشي
کله کې ضرورت کیوں پیش آئے کہ اس کو قانون کے تحت کاروائی کی جائے
دلونه ورته چې سورو ځوانان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم متعلقه درته حکم ورکړو چې د چینای تیلو سره او نورو د ورځنی ضرورت شیانو سمګلنګ په سختۍ سره ختم کړي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
په کورمکی یو ځل بیا د سنی او شیعه وګړو ترمنځ د شخړو د پیدا کېدو ویره پیدا شوې ده د اندیشنې تر هغه وروسته مخې ترغلي دي چې سنیان وایي شیعه قانونو د جرګې د سوي پریکړې په خلاف د دوی ځینی کسان نیولې وو خو شیعه قبلي وایي چې نیول سوي کسان په مرکزی لارو نه بلکې په فری لارو باندې داسې حال کې د دوی سیمو ته ورغلي وو چې هلته د امام حسین د څلوېښتۍ د مراسمو لپاره امنیت سخت کړل شوی وو د دوی ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې موجودې جرګې مشران ویلي چې دوی به هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې هواره کړي او جنگ ته تر رسیدو مخکې ختم کړي تاریخ او رغزی نور حال راکوي
د کورمه سنیانو مشرانو دړه ورکړي چې په 15 ورځو کې مسافر په زبردستي قیدی کولو هغه اقدام پښتنه ونه شي نو لارې کولو ساتلو په لړ کې لشي موایده بووزي او پر دې عمل کې به دوی هم په خپل علاقو سکنه پرېږدي د صدې ملک عبدالعلي خان د اتوار پر زویلی په خپل کې ترکنستلو پس د شپږو قومونو مشرانو یو ځل بیا حکومت او جرګې غړو ته وخت ورکړي چې د ترسره شوي موایده لاندې له مخالف فریقا 12 کروڑ روپے جرمانہ واخلی
چې تا جرګارو نه غلا ودا خوړی پښتنه و نکړه نو 15 تاریخ نه بعد مزید نو بیا تاریخونه سونه غشتو نو بیا به دا احتجاج هغه پرې جاری وي چې څو پرې فرمې کې دا 12 کروڑ روپے وسنه شي او دا کوم موت کړه چې دا خسته نه شي وای
په 1 ستمبر د 12 کروڑ مې په کوجالي زو کې مبینا مسلح خلکو د مقبل کوم سلور کسان هغه وختونه ول چې هغه هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار پر منزل تروان ول زای مشر مفتی نور بادشاہ مشال لډیو ته وای کله چې د موایده وکړه چې لارې به پر یو بل کولو ساتل شي نو دوی خلک ولی بیا رسار کړل شول
د کونجلې زای خلکو هغه خلک گرفتار کړل يرغمال جوړ کړل هغه بیا خپل انفرادي او د عام خلکو چې قانون لوس کې واخلي داسې عدالتي قائم کړو
بلخو د کونجلې زو مشرانو د منل چې د مقبل سلور کسان نیولې ول خور سره لسبت سلوک ساتلو هاغوی انکاری دی او وای په جماعت کې سو وخت پوری تر کې نولو پس واپس یې په عزت حکومت ته حواله کړی ول زای مشر نبی حسین وای مقبل سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هاغوی تک را تک کوي خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نشول چې پر ضد کاروای وشوله نبی حسین زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېښتۍ مراسم روان ول چې ورته سکیورټی سخت کړی شوی و خو بیا هم تر منا کېدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خونه بللو
کارنیل سره کې ساشي وڅ امهرام و دي سفارې دغه ورته کې شو کې دغه لري باندې خځې چې وجلو سنوي دي سکیورټي موزي مداري مخبل خلو تاسو به دي شي کې نه بارځوي اغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې په دغه روډ بندر چې وښ دا کا سون په دغه ورېځ باندې ملیشا او غوت ایڅ ماڅه دوی زبردستې سپه د غلیارې روغلل
بلخو په دغړه د حکومتي جرګې یو مشر ملک عزت ګل مشال وډیو ته د ګل پور ازویلی دا ډیره خبره ده چې د سیمې مشران د بدل اخستلو پر ځای له حکومت ترشی موایده لاندې د کاروای غوښتنه کوي ګل زیاتوي کڅو هم د موایده کوم شیوی خلاف ورزي جاج بدوی اخلي خود جرګې رابللو ذمہاری پر حکومت دا چونه د پوره کېدل لپاره به ډیر زر غوښتنه وشي
جرګه خو خپل سر نشي تلای ګنو موږ د حکومت جرګای حکومت سمو خپل کې جرګا کوم ورډ اپ کوم یا کمشنر سره دا خبره کوم ته دا جرګا واسطه
په کورما کې پر 8 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهارد مشران هغلته د 600 ډالو ترمنځ امن وایده پکولو کې کامیاب شول په 13 جولای تر سره شوی وایده کې دی چې لارې به د خلکو سہولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې نخوخه به خرمست شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزم تا ورورسیږي موایده کې دي چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه خلی او د هغه خلاف قانوني کاروایی عمل کراولي تاریخ ورکسه مشال رادیو پېښور
په پاکستان کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د انتخاباتو کمیشن لخوا پر 99 حلقه بندیو نیوکی دوام لري پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي ادا کوي چې په لوی لاس د پښتنو نفوس او په ټاکنو کې د هغوی د حلقو شمیر کم کړل شوی دی د ټاکنو کمیشن دا نه مني او وایي چې د نوو حلقه بندیو ابتدایي لیست د آبادۍ له مخې جوړ شوی او حتمي شکل به یې د نومبر په پای کې جاری کیږي خو یادو ملتپالو ګوندونو ویلي چې له پښتنو سره زیاتای روان دي ځکه چې د دوی په وینا کله حلقې کمی سي نو په پارلمان کې به د پښتنو سیمو چوکۍ هم کمیږي غلام غوث په دې اړه رپورټ لري
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پوری کړي چې په نوي ډیجیټل سرشمیرنه کې د قبایلي ضلعو په شمول پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو آبادی لږه حساب شوې ده او بل دا چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته د یادو سیمو د قومي اسمبلی سیټونه هم د 12 شپږو ته راکم کړي شوې دي په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 2 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتون صوبائی مشر ڈاکٹر محمد علی مشال ریڈیو تو ویل
ہر کال چ سمرا بادی د دنیا زیاتی کی دا دغه بالکل نه پکې د پاکستان گروتھ ریٹ د بین الاقوامی د اقوام متحدہ د سٹیٹسٹکس مطابق 2.15 ده منګ ته راکړه 0.1 منګ دا خبر کو چې دا غلط ده او زمنګ دا خبره چې کم ده د په حقایق مبنی ده آبادیان په ټول ملک چې کم ده 15 چند زیات شوې دي زه وسم د پټا فخل کو غکم چې هر سړی درغه دا پښتنه ته وکی زمنګ دا سټونه ولي کم شو بیا به هر کامیاب سړی کچر منګ دا کمپاین ونه چلو خلق با نا خبر پات شي وو منګي به سیاسي ګوند پیسې د خپل حق غنو چې خپل ولس داغي په مسایلو کو
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی په خواني غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ولس ته په دې خبره آگاهی ورکوي چې د دوی د آبادی د کم حساب په وجه او د دوی د پارلیمان د سیټونو کمولو په وجه به د دوی سیمو ته لګ مالی وسایل ورکول کیږي
کوشش به د احتجاج جلسه جلوسم کوو او بل د ولس د آگاهی مونږ ډیر کوشش کوو چې په دې باندې مونږ عام خلک پوی کو چې کوم هم د قبایلی علاقې زمونږ د سینټم څلور سیټونه پغه کې ختم شول زمونږ شپږ د قومي اسمبلی سیټونه هم پغه کې ختم شول نو مونږ اوس هم دا خواست کوو چې د قبایلی علاقې چې کوم هم زاړه حساب سره سیټونه وي هغه د خپل ځای بحال کړي
انتخاباتي کمیشن تر هغه وروسته د سپتمبر په 18 نیټه د نویو حلقه بندیانو ابتدایي اعلان وکړ چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا د اگست په میاشت کې د هیواد د لومړی برېښنایي سرشمیرنې نتیجې تایید کړې چې له مخې د پاکستان آبادی 2.1 میلیونه ده چې پکې د قبایلي ضلعو آبادی خواوشا 500,000 ښودلې شوې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند هم په نوي حلقه بندیانو او نوي ډیجیټل سرشمیرنې تحفظات لري په دغه لړ کې د پښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د اکتوبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند پریکړه کړې ده چې په دې معاملې به په عدالت کې یو خاص داخل کړي.
یو خو زمونږ آبادی کمه خلله، دویم زمونږ د قبایي علاقو خلک خو اکثر په یو ځای په بل ځای اوسېږي، نو په کار ده چې د هغې اندراج کېده کې نو زمونږ خو په هغې د ټول نه منتشماری باندې زموږ غټ تحفظات دي. دویم چې کوم حلقي بدل کړي مو ته حریان شو چې دا د خلکو د چنج کولو په دې کې ضرورت شو
سیاسی گندونو د دې تازه نیوکو په جواب کې سره د عمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پاکستان د شماریاتو ادارې په نوي ډیجیټل سرشمیرنې راپورته شوی بیلابیل اعتراضونه رد کړي وو. د نوي سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته د ټاکنو کمیشن د سپتمبر په 28 نیټه ویلي دي چې ولس کولی شي چې په نوي حلقه بندیانو خپل اعتراضونه د اکتوبر د 28 نیټې پورې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مرکزی دفتر ته راوړي، او د نومبر په 13 نیټه به د ټاکنو کمیشن د نوي حلقه بندیانو حتمی نوملړ خپروي.
د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمه خلک وایي چې هلته جرمونه ډیر او پولیس کم دي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په زرګونو خلکو لپاره یو تانه ده، او هغه هم د دوی په وینا ډیر لري په لده کې ده. دوی غوښتنه کوي چې که د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عمله پکې پوره وي. ځینې ځامي ویلي چې په شکتوی کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورٹ کې اورو.
د تحصیل شکتوی سیمه مشر ملک سید انور ویایی چې د 75,000 خلک آبادی د پورا د پولیس تونا نشتا، او د سیمه خلک یې 70 کیلومتره لرې د لادی تونې ته په تاک باندې مجبور کړي شوي دي.
شکتوی بیل چیکینګ دی دا تقریبا د وزیرستان کا دریم ایسا نوی څلورم ایسا د رګبه په لحاظ سره ایریا دو 60,000 نفوس باندې آبادی مشتمل دو 75 پورې وړو وستر کلی دی پکشه. شکتوی تا تقریبا تلور کولا کیجی چه ده تحصیل در اجاور کری شویه دو پترویسا پوره نده تحصیل انتظامی تا انفراسترکچر شتا پکشه و نده پولیس ولتا موجود گیشتا دایی. که خال تا چه مشکلات پیشی ده پولیس پا حوالا نو یه ده پورا دیگ ده لادا تا دریمی. لادا تقریبا ده شکتوی نات 70 کیلومتر لره پروت تایی. نو پچار دادو چه شکتوی شه تحصیل بیلدینگ ها جوڑ شی. او سرا ده پولیس تانا ها جوڑا شی چې خلک هغه کوم بنیادی ضروریاتی چې هغه ویریفیکیشن وی هغه اف آی آر وی هغه بل څه داسې خبره وی د لا انفورسمنت په حواله باندې چې خلک ورته په خپل چوکاټ باندې سہولت موجود شي.
د سراروغا ویلیج کونسل چیرمن اساق مسجد ویایي چې د سویلي وزیرستان او تویشت ساوا پولیسو کې زیات شمیر کسان د خپل ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په واجه یې په سیمو کې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سره روغه دولت اتونه دو په ماکین او په لادا باندې اتونه دو په سرویکی باندې او په تیار ځ باندې دا څټونې دي په دا باندې ته 2800 پر لګبګ پولیس تعینات شوی دی. په دې میزون سره روغه چې کیما اتونه دو په دا باندې 500 پر کسان تعینات دي، خو په داک شي په اتونه باندې موجود شل کاساوی چې دا ډپټی کو او داسې یود وکا ساته کوټکی په چوکۍ باندې یود ودی مارغزي او د احمدوان په چوکۍ باندې ډپټی کوي. نور ټوټل چې کوم دي دغه په ډپټی باندې حاضر نه دي. حالات ریس پر ریس خرابېږي په علاقې کې غلي حقېږي ترانسفارمرې وري. د اپر وزیرستان ډی پی او چې کوم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی. نو اول غوښتنه دا ده چې ډی پی او دا خپل ضلع ته لور شي، په خپل ضلع باندې دا دفتر جوړ کړو. په دغه رنګا پولیس لاین د هم په خپل علاقې اپر وزیرستان باندې آکا په ماکین وی کا په لادا وی کا سره روغه وی کا بل ایریا چې چیر شي وي پولیس لاین ها نظر نظر جوړ شي چې څوره پولیس دي دا د حاضر کړای شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع او سي دین کې وشتنې د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کشش وي. هغه وویل چې د تحصیل شکتوی د پورا وو د تونه منځيري زر وشي
شکتوی پولیس سټېشن
پروپوزل الریډي موږ استولین دي او دا پایپ لائن کې ان شاء الله ډېر سر به شکتوي کې موږ اسټابلیش کوو پولیس سټېشن پولیس لائنز پولیس هډ کوارټر چې دی هغه هر پولیس اسټابلیشمنټ لپاره ډېر یو اهم ځای دی چې زموږ ټول کار چې دی هغه پولیس لائن او پولیس هډ کوارټر نه چلیږي هغه پروپوزل موږ الریډي اتارټیز ته پټ اپ کړی دی الانګ وذ ڈی پی او آفس او هغه اوس یو څو ورځې میټینګز دي ان شاء الله به فائنلایز شي
د سویلی وزیرستان پر اوسې دن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د پولیس نظام فعال کول د پوره د بیړوندي ګامونه پورته کړي چې پولیس یې په خپله د ضلع امن حالات شک کولو قابل شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خپرونه مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. دا خپرونه په تکراري توګه خپریږي او کوربه یې نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیو ګلالۍ اورېدونکو ستړې مشه. د مشال ریډیوي مجله د زه نجیب عامر در سره یم. دا اونۍ را سره په خپرونه کې له قندهاره زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب میلمه دی. حسیال صاحب په برخه باندې ډېر زیات کارونه دي، فرهنګي خدمتونه یې کړي دي، لا هم دی په افغانستان کې دی. له قندهاره را سره د واټساپ له لارې ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي، خو یو کار یې دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی، یو کتاب یې لیکلی دی. عبیدالله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبې هنرمند و، که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپه کیږو پی، نو په پښتو برخه کې بیا د عبیدالله جان په تند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینهوالو په زړه د خفګان څپه راولي. نو سیال صاحب، عبیدالله جان کندهاري څوک وو؟ که اورېدونکو ته وپیژنئ، خلکو خو سندرې اورېدلې خو کېدای شي ډېر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډېره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو، ستاسو د راډیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي، سلام احترام، مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. تعارف خو تاسو مخکې وکړئ.
ډېره
مننه کور
مننه.
عبیدالله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی، نو عبیدالله جان د کندهار د سیمې یو ژب سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 لمریزه نیټه کې زیږېدلی. تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې یې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمېر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاري و، ولی محمد کندهاري و، سید محمد کندهاري و، خپله استاد ناشناس دی، رحماني صاحب دی، سلیم کندهاري دی، نور او نور اوسېدل. خو دی تقریبا په هغه ځوانه طبقه کې راځي، د ناشناس و، د رحماني صاحب و، د شاه محمد و، ولی محمد کندهاري څخه دی لږ کښته، یعنی د عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کېږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پانې دی د سندرو په برخه کې، ډېر ښایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې ښایسته سندرې وایي. دوی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکړي، تاثیر و اغېز د ده ژغ پر خلکو ودرلودی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرښې هغه غاړې ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو و او نورو میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډېرې سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه داسې نامتو سازونه دي، هغه که د ډیورین د کرښې دې غاړې او هغه غاړې ته څوک اوسېږي، هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهېږي چې دا کندهاري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې، تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي چې بېلابېلې سندرې ویلې دي. او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې سبتونه شته د ملي رادیو سره تقریبا اوه ته سندری ویلې چې د ملي سندرو په نامه یادیږي. همدا شان په لشکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بیلابیلې سندرې ویلې چې د بیلابیلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دوی پر سندرو لاسبری وو او ږغ یې ډېر ښایسته ږغ وو.
صحیح حسیل صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه درته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر یې راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې، کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک وو، ده خپله دا موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په ماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو موسیقي په برخه کې نوې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یو دسته ش سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و، ګل محمد کنداری و، سید محمد کنداری و، سلیم کنداری و، همداشان نور محمد و، استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته سوي دي. کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس وو، نو بیا به عبیدالله جان کندارۍ دوی ورواړوي چې ورسه. قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی، خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاته سوی دی. هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو. بیا د یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل، لکه احمد زایر و، رخشانه و، خپل بیلتون و، استاد سرهنگ و نور او نور. دغه تر څنګ هندي رادیو هم اوریدل چې په افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډیر اخت کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډیر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
مټ کټ کلیجه په پښتو سندري او ریډینګ ته وړاندې کړی. یعنی اصل سبدا ویل شو چې دی یو خلاق انسان او کده هر لارې ممکنه و د زده کړه کړي، د چې د هندي رادیو اوریدل د دغه ځی طرزونه زده کړي دي، احمد ظاهر اوریدل، ک په میفلونو کې استاد ناشناس یا د نور هنرمندان شم احمد استاد دی اوریدل، نو د هغه زده کړه کړي ده.
بله، و د یو خلاق انسان او په دغه برخه کې هغه چا خبره ده کوو وایي چې نابغه انسان وو، هم به مو مبالغه نه وکړي، ځکه چې د ده ډیری سندرغاړي یا ډیری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلې، د ده سره د تبلې اله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات ته تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی وو. نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویل، دی هم هلته ناست وو، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه ښایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې
توقلاده استعداد درلودی. درنو اوریدونکو، تاسو مشال رډوی مجله او رېدا اونې په کې خغلی عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو، د زمنګ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته کتابونه چاپ شوی دی، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی، د عبیدالله جان کندهاری پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه بروانه وی خورازی د عبیدالله جان کندهاری په واس کې یو سندره ورو له سندره پس بیت
راکرس دا در پر خار پروتم لکمار پر خزانه سر مشرقا مغربا سادا حسن وازی پھر مشرقا پھر مغربا سادا حسن وازی دسایس بیان دی کیجی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باند بایللی دردانے دا ندان سادا در پر خورا پوچا لکمار پر
نوری دن کو سندرم ووری دا در وخاد عبدالله جان کندهاری پاواز کی ماشاءاللہ ڈی وی مجلی تھگوگی او زمنگ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دے حسیال صاحب درت ہوئے چھ عبدالله جان کندهاری پو اولسی مجلسنو کی ڈیری سندری ویلی کا ریڈیو افغانستان تا یا وقت کی نو پیغام ٹیلیویژن بوم کنا دا افغانستان ال تیم سندری ڈیری ویلی دی
بلی امیر صاحب عبدالله جان کندهاری ډیر ولسی سندرې ویلې دي د شوکی سندرغاړی وو ډیر کله بداسې هم وو چې زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپل موسیقي د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي معنا دا د شوق کتاب یا دا د شوق سندرې دي او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په رادیو افغانستان کې ویلې دي یا په ملي رادیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړی دي او داغه تر څو درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سنټر موزیک او افغان موزیک او اریانا موزیک او دلته په کندهار کې کندهار موزیک او په دغه موزیکونو کې هم تقریبا ډیرلس سوارلس د موزیک کې ویلې دي د دې ډیر هغه مینوال چې د سره ډیر راشه درشه د دغه اوري بیا چې کله یو کتاب په ټیپ کې وایو په رادیو کې د سندره وایي بیا په هیږي چې دا پلانې شوق دی پلانای موزیک دی نو د موزیک کې چارس پکې ویلې چې کوم داسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندري وي
صحیح صحیح او په کورنۍ کې نور څوک د دن وړاندې یا روستو هنرمندان تیر شوی دی اوس کورنۍ چیرته دا او څوک پاتې دی کورنۍ کې
دوی څلور وروڼه و یو د نور محمد ترکی د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو دوهم ورورې هم کشرۍ وو په نکلنۍ کې ومړ او بل ورورې تر د کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم د عمل په کندهار کې اوسیږي او پاتې سو عبیدالله کندهاری او عبیدالله کندهاری په جر لسو اته پنځوس کله په جر لسو اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل لاري د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتي په لاره باندې دورې د افغانستان خواته دورې د کندهار خواته بیا ځینې مغریزې کړی ستا هغه بیا د اساروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي نو د عبدالله کندهاری یوازې یو ورور د حبیب الله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي نور د کورنۍ هیڅوک هم نشته
سندرې چا نه دي ویلې د نمخ کې وروسته
بله ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دا کتاب لیکي نو بیا مې د دې ټوله کورنۍ پیدا کړې د کندهار ښار په څلرمه ناحیه کې اوسېږي بیا مې د دې ټوله کورنۍ وموندله اکاګان ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري قریبانې دي دوستانې دي هغه مې ټوله پوښتلي دي نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه و او وروسته هم سندرغاړی نست یوازې عبدالله جان کندهاری د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده
درنو اوریدونکو تاسې مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې داونه عبدالله جان کندهاری په اړه د پیژندل شوی لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو خبرونه به روانه وي خو د خبرونې په دې برخه کې د عبدالله جان کندهاری یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو
مورستانی مکمل فطرتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی مورستانی مکمل فطرتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی تاریخ شن غشتی اسمانی شان شوکتی مورستانی مکمل پتراتی پکشن غشتی اسمانی شان شوکتی پکشن غشتی اسمانی شام شوکتی تا پالنی دگی خاور محباتی پکشن غشتی اسمانی شام شوکتی پکشن غشتی اسمانی شان شوکتی چراغ ورد انقلاب دے ملاتی پکشن غشتی اسمانی شان شوکتی
دن کو سندرم واور دا بهتره ګرځو ورزو کندهار ته عبدالواسی حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب مهربانه یاستې قدم را ته وای چې د عبدالله جان کندهاری ټول عمر سمره وو په دې کې به هنري عمر سمره وو.
بله تقریبا د 25 کال او چې په شهادت باندې ورسېدې خدای پاک یې تقریباً تقریبا تازه شپې وې څلور څلور نیم میاشتې پر اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هیواد پریږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېدی. اولاد یې هم د مېرمنې څخه
او تاسو دا غوی پر ژوند د فن باندې دا کتاب چې ولیکو د دې خیال څنګه ذهن ته درغه او تاسو سو کال وړاندې دا کتاب چاپ کو په دې کتاب کیسه څه دی؟
دا کتاب عبید الله جان کندهاری څوک وو د دې ځای څخه راپیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع شوی ده چې دوی وپیژنو چې د ده پلار څوک دی نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسیږي دلته د کومې خوا څخه راغلی دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوی مېرمنې درلودې. د دوی مېرمنې درلودې، دواړه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
او سیاسیال صاحب تاسې فکر کوئ چې د عبدالله جان کندهاری پر ژوند او فن باندې څومره کار چې هغه تاسې وکړو کنه اوس لا نور کارم پې په کار دی؟ ځینې اړخونه داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پې نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه؟
بله په مخکنی پښتنه کې هم تاسو یو شی مطرح کړی، البته هغه پښتنې دوه جزء درلودل. یو دا و چې تاسو ولې دا کتاب ته مخه کړل که اجازه راکوم زه به اول دا ووایم ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنې عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی راډیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار راډیو چالانه ده، کندهار راډیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري اصطلاح لګیږي شایسته کندهار. ډېر ډېر یادومه، نه هېرېږي که هر څه هېرومه. زما خور ما ته مخ راواړوي، دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کړي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولمه، بیا به مې هم د ده سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د جې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهورې رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوښښ مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یمه چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر ده مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار په ریکې کې ومنده، بیا مې کندهار ښار ته را انتقال کړي. یو په کندهار ښار کې مې د پنځمې حوزې سره څیرمه د فرندان په سیمه کې چې یوه ځانګړې سیمه د سیمه ییزو خلکو لخوا څخه راکول سول، تقریبا لس جریبه مځکه ده. بیا مې د ده تدفین هلته وکړي، او دی مو هلته د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې خاورو ته وسپاري چې د کندهار زرګونه انسانانو په هغه جنازه کې ګډون کړی.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسو راته ویل شئ چې اوس خو تاسو په کتاب ولیک، نو نور کارم په پکار دې، ځکه سبا ډیجیټل زمانہ دا، مستند فلمونه هم په جوړېدل شي، ډاکومنټریانې تاسو سره هم ډیر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه بریښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسو څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا الته امیر صاحب د د خبر ځای چې دی د مزار، نو د مزار تقریبا د هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د شایسته مزار جوړ سي، د لپاره شایسته گنبته جوړ سي، د لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د لپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقي والا راځي، بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سي چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولای. او بل خبره دا ده چې څه موده تر مخه زه په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤول ومه، نو ځینې داسې سندرې ویلي چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه، نه هېرېږي که هر څه هېرومه. بیا به مو کیمره واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونک هم ورکړي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو راسره ژمنې وکړې چې دا به کوو، دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستي په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوي وکي او ما سپورټ کې په دا برخه
مننه سیال صاحب الله پاک ته غورز راولي چې خلک په رښتینی معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او داغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي داغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي، څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاری ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پایي. که دلته په کور دننه کې نوي په افغانستان کې نوي کچېری نور هیوادونه ته ولاړ شي به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دی. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي بیا دی راځي سټیج ودریس ته راځي، میدان را میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندارۍ همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور نور چې دا مهال له شمر غژوندي دي، هغه که د هېواد څخه بهر هم وي، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسوري محدودیتونه به وي، موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پورې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ده، د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بهیدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي ایسارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري هم په خپله موسیقي وکړي. اسیال صاحب ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوی له کندهار را سره وای د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په اخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو رادیویي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅه کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وڅوبې. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت ان شاء الله رحمان شرایط دې ته جوړیږي چې لشه مرغه اوس هم ډېر د سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري چې هغه ټولنې ته ډېر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپله کوټه او کور کې اوري، څوک داسې ډېره نیوکه نه پر لري یا نه پر کوي، عمومي ډول د موسیقي سره بنده شوي. خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي په بېلابېلو برخو کې به د شوالي مخته ځو انشاءالله ورحمن.
انشاءالله هغه ورځ د خدای پاک په موږ او تاسو ټولو باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خپرونې ته غوږ وی، تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړي. خدای په امان.
لا پخوان په خنجر و ځان وهلی، زمچګان په نشتر وته یا ای وای د زړه پر سر باندې وشتلی، را خبر می پېښ نو کور کلی، زما په شان و باندې غم صفالی، ځواني مرګ و چې میار نه وات نه دالی، ځواني مرګ و چې میار نه وای نه دالی، پر مزار بل گلای نه شام، بل گلای شړ گلای نه شام، پر مزار بل گلای نه شام، بل گلای شړ گلای نه شام. Thank you.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.